وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو ازادي راډیو اورېدي. ازادي راډیو خبرونې د ماښام په وخت د افغانستان په وخت د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. یوه بله پښتو خبرونه پیل شوه. د خبرونه تر پنځو بجو د دوهمه نیمایي هم زما مینه زما سیمه او دغه راز د سپورت پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو د راپورونو په ترڅ کې کابل ته د پاکستان د دو لوړ رتبه پوځي چارواکو د سفر په ارتباط راپور لرو. دغه راز به د افغانستان د ولسمشر له ویان وروسته څرګندونو خبر شي چې هغه راپورونه په کلکه رد کړي چې ګواکې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د جلال الدین حقانی د ډلی مشانو سره البته سراج الدین حقانی سره انکتلی دي. مخکې دې چې د خبرونه د راپورونو لړۍ پیل کړو، خبرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلو. مجاهد جواد ته بغوښ شو.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو د اوبو پیشنهاد شویو وزیرانو څخه 50 تنو ته د تایید رایه ورکړه او پاتې دوه نورې په اکثریت د آراو سره رد کړل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د یو نوي فرمان په ترڅ کې د هیواد معیوبو سرتیرو ته د کورونو د نمرو ورکولو بهیر پیل کړ. او په نړیوالو خبرونو کې به ورشي، د پاکستان د حیدرآباد په ښار کې د یوې چاودنه کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې غړو د اوبو پیشنهاد شبي وزیرانو څخه 50 تنو ته تایید رایه ورکړه او پاتې دوه نورې په اکثریت د آراو سره رد کړل. د کاندید وزیرانو له دغه ډلې څخه بسم الله محمدي د کورنۍ او چارو، انوارالحق احادي د سوداګرۍ، عبدالقدوس حمیدي د فوایدامي، جماهر انوري د مهاجرینو او اسدالله خالد د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزیرانو په توګه بریالي شوي دي. خو غلام سرور دانش چې د لوړو زده کړو وزارت او داوود علي نجفي چې د ترانسپورت وزارت لپاره پیشنهاد شوی و، د وکیلانو د اعتماد رایې راخپلې نشو کړای او ناکام شول. تر یو ورکولو له بهر څخه مخکې دغه اوبو وزیرانو خپل راتلونکي پلانونه ولسی جرګې ته تشریح کړل. د افغانستان جمهور رئیس دغه اوبو تنه کاندید وزیران د شنبې په ورځ معرفي کړي وو او تمه ده چې ښاغلی کرزی به پاتې نور کاندید وزیران هم ولسی جرګې ته وروپیژني. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د یو نوي فرمان په ترڅ کې د هیواد د معیوبو سرتیرو ته د کورونو د نمرو ورکولو بهیر پیل کړ. د افغانستان د جمهور ریاست لخوا په یو خبري شبې اعلامیه کې راغلي چې په همدې اړه چې د جمهور ریاست د آر په ماڼۍ کې کوم مراسم نیول شوی و، پکې ډېر لسوتنو معیوبینو ته د کابل د چلو دختران په پروژه کې د کورونو لپاره ځمکې ورکړل شوې. ویل کېږي چې دغه پروګرام به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې پلی شي. چارواکي وایي چې د کندهار ښار د میرویس مینی د کوکران په سیمه کې تیر شپه د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې اته ملکي وګړي وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ مرستیال محمد شاه فاروقي نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي او دغه عملیاتو د ترسره کولو په اړه له حکومتي ځواکونو سره همغږي نه و شوي. ائتلافي ځواکونو لا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې یو تونس موټر د سړک د غاړې په یو ځای پر ځای شوی ماینال وته چې د چارواکو په وینا پکې دولس ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. د افغانستان د کورنۍ او چارو د وزارت لخوا په یو خبري شبې اعلامیه کې راغلي چې پیغ هغه محل رامنځته شو کله چې دغه تونس موټر د اندړو دولسوالۍ د کوټې سنگي په سیمه کې روان و. اعلامیه څه توی چې په دې پیخه کې درې ملکی وګړي وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. تر دې مهاله د پیخې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. افغان چارواکي وایي چې په کندوز کې د یو عملیات په ترڅ کې 40 کیلوګرامه اپین نیولې دي. د کورنیو چارو په وزارت کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې موینیت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې دغه عملیات د خان آباد ولسوالۍ په جوغه سیمه کې ترسره شوي دي. اعلامیې زیاتوي چې دوه کسان هم له دغو نشه یي موادو سره په تړاو نیول شوي دي. او نن په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ افغانۍ د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بلې یو ډالر شپږ څلوېښت افغانۍ او پنځلس پوله، یوه یورو او پنځوس افغانۍ یو پاوند، نه شپېته افغانۍ او لس پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او دېرش پوله، زر ایراني تومان څلور څلوېښت افغانۍ او شل پوله، زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه څلور څلوېښت افغانۍ. د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له فرشتې جلال عزیز خوري.
جمهور رئیس باراک اوباما وایي له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو د تاریخ په اړه لیوالتیا او نظرونه ډیر دي، خو دی به تر ډیره حده د دې ماموریت پر بریالیتوب تمرکز کوي. باراک اوباما د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د غونډې په پای کې خبري کنفرانس ته د څرګندونو پر مهال په افغانستان کې د جګړې لپاره له خپلې ستراتیژۍ دفاع وکړه او ویل چې امریکا به له افغانستان سره په راتلونکي کې هم مرستو ته دوام ورکړي. لږ تر لږه 15 تنه نن د پاکستان د حیدرآباد په ښار کې په چاودنه کې ووژل شول. د رپورټونو پر اساس چاودنه د ګاز په یو ټانکر کې شوې او لږ تر لږه 40 تنه یې زخمیان کړي. د پاکستان د حکومت یو ویان جمیل سومرو ویلي چې دا کوم تروریستي عمل نه و بلکې یو تصادفي پیښه وه. د انتخاباتي څارنې نړیوالو ډلو د قرغزستان د موقت حکومت ستاینه کړې چې له قومي شخړو او جنجالونو سره سره په دې هیواد کې د اساسي قانون د ټول پوښتنې لپاره سوله ییز شرایط مساعد کړي وو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په اعلامیه کې ویلي په قرغزستان کې پرونی ټول پوښتنه تر ډېره حده شفافه وه، خو دای ورسره زیاته کړې چې په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره زیاتو اصلاحاتو ته اړتیا شته. د قرغزستان موقت حکومت د پخواني جمهور رئیس قربانبیک باکیوف لواک تر لري کېدو وروسته د دې ټول پښتنې غوښتنه کړې وه. د موقت حکومت مشر روزا اتونبای وایي چې اوس کېدای سي چې دې ته د قرغزستان د حکومت سرپرستي وسپارل سي تر څو د حکومت تشکیل کړي. دا وایي دا حکومت به د قرغزستان د اساسي قانون په چوکاټ کې بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي. د قرغزستان د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې د څه باندې نیمایي مرکزونو د رایو له شمېرنې وروسته معلومه شوې چې په سلو کې تقریبا نوي خلکو د نوي اساسي قانون په ګټه رایه ورکړې. د نوي اساسي قانون له مخې به د جمهور رئیس صلاحیتونه کم سي. د منځنۍ اسیا د هیواد به په لومړني پارلماني جمهوریت واوړي او دا ټول پښتنه به په قرغزستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره چې په اکتوبر کې په پام کې نیول شوي لاره واره کړي. په ترکیه کې چارواکي وایي یو شمېر اسرایلی الوتکو ته خپل هوایي حریم بند کړی. دا اقدام غزې ته د مرستې د موادو پر کاروان د اسرایلو تر حملې وروسته شوی. په دې حمله کې لږ تر لږه نه تنه ترکي فعالین ووژل شول. د ترکیې د حکومت یوه ویان نن وویل چې دا بندیز د اسرایلو د پوځي الوتکو لپاره دی او پر ملکي پروازونو به اغېز نه لري. دوی همداراز ویلي چې دا بندیز به یو په یو په ځانګړو پروازونو وضع کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ناپیژندل سویو حمله کوونکو په غزه کې د کډوالو فلسطینی کورنیو لپاره د کوچنیانو پر یو تفریحي پارک حمله کړې او پارک ویجاړ کړې. د ملګرو ملتونو د ادارې وسیمیز کارکونکي عدنان ابو حنسه نن وویل چې یو شمېر کسانو چې مخونه یې پټ کړي وو سهار وختي د پارک ساتونکي تړلی او بیا یې د کوچنیانو د لوبو دې ځای ته ورچولی. رپورټونه وایي د حملې په وخت په پارک کې کوچنیان نه وو. تر اوسه هیڅ ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. او نن بعد فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې چې د جنوبي افریقا په مرکز جانسبورګ او مختلفو ښارونو کې ترسره کیږي، د هالند د فوټبال ټیم له سلوواکیا او د برازیل د فوټبال ټیم له چیلی سره مخامخ سي. د ورلد کپ د نړیوالو لوبو په اړه تاسو په روانه خبرونه کې نور تفصیل په ځانګړي پروګرام کې اوریدلی شئ.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د پاکستان د پاوز لوی درس جنرال اشفاق کیانی او د استخباراتو د ادارې او د دې هیواد استخباراتو د ادارې مشر جنرال احمد شجاع پاچا کابل ته تللی او ویل کیږي چې ولسمشر حامد کرزی سره به هم خبري وکړي. د ولسمشر جرګې غړو د ولسمشر حامد کرزی لخوا د وو معرفي شوی وزیرانو له ډلې 15 تنو ته د تایید رای ورکړي او دوه تنه یې رد کړل. افغان چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو د وړتیا او ظرفیت د لوړولو لپاره هلې ځلې کوي، خو په دې برخه کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په کابل کې د محصلینو د نننۍ مظاهرې له حاله مو خبرو. د غراز د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ چې په وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو او د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د نښتو صحنه وه، وروستی حال درکو. او په دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې هم زما سیمه پروګرام او د غراز د سپورت پروګرام چې د جنوبي افریقا د نړیوال د فوټبال د نړیوال جام لوبو د بهیر په اړه د تخبرو ځینې نور مسایل مو هم د تراغون کړی دي. د د خبرونې لمړی موضوع د پاکستان لوی پوځي چارواکي نن په کابل کې لافان چارواکو سره خبرې کوي. چارواکو ویلي د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال اشفاق کیانی او د هیواد استخباراتو د ادارې ISI مشر جنرال احمد شجاع پاشا د افغانستان، پاکستان او امریکا د ګډ کمیسیون د غونډو په ترڅ کې کابل ته تللي، خو دوی دا هم ویلي چې دواړه لوړ رتبه چارواکي ممکن په ارکی له جمهور رئیس حامد کرزي سره هم خبرې وکړي. کابل ته د پاکستان د دوه لوړ رتبه پوځي چارواکو د سفر په اړه سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري آژانسونو پټونو په اساس دا راپور چمتو کړی دی.
کابل ته د پاکستان د لویو پوځي چارواکو سفر په داسې مهال ترسره کیږي چې رپورټونه وایي جمهور رئیس کرزی په وروستیو شپو ورځو کې له مولوي سراج الدین حقانی سره چې د وسلوالو مخالفینو د یوې ډلې مشر دی او په شمالي وزیرستان کې اوسي دوه ځلې کتلي دي. خو د افغانستان حکومت دغه رپورټونه په کلکه ردوي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند حمید علمی ازادي راډیو ته وویل
او دا خبره چې ګویا د هغوی ډلې مشر کابل ته راغلی دی او د جواسا هم زموږ رئیس سره کتلی دی، دا بالکل حقیقت نه لري او موږ به په جیا کړی او دا خبره بالکل غلطه ده او نادرسته ده.
دغه راز د پاکستان د پوځ ویان جنرال اطهر عباس هم هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د جمهور رئیس کرزی او مولوي سراج الدین حقانی ترمنځ خبرې د پاکستان د پوځ په منځګړیتوب ترسره شوې دي.
دا بیان بالکل بے بنیاد او غیر مصدقہ حوالوں سره دی او غلط دی. دا سی خبر نشته چې گنیفوز یا بلچا دی لڑکی څخه کردار تر سره کړی دی او نخو راپور کې د څه پخې سرچینی حواله ورکړی شوی دی.
راپورټ میں کسی مصدقہ ذرائع کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے.
داسې ډنډوري هم خبرې شوې دي چې وایي اسلام آباد هلې ځلې کوي چې د کابل او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د یوې روغې په ترڅ کې د هېواد په راتلونکي سیاسي نظام کې دغو ډلو ته برخه ورکړل شي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز تېره اونۍ د امریکا، برتانیې او افغانستان له لویو سیاسي او پوځي مشرانو سره خبرې وکړې. د تېرې جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې د امریکا د پوځ له لوی درستیز ادمیرال مایک مولین سره خبرې وکړې او له هغې وروسته یې د برتانیې د بهرنیو او کومن ویلث چارو وزیر ویلیام هیک سره وکتل او په افغانستان کې د یو سیاسي حل په اړه خبرې وکړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هول بروک او د افغانستان بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم تیره اونۍ له کیانی سره ولیدل. د امریکا د اردو لوی درستیز ادمیرال مایک مولین په افغانستان کې دی او له جمهور رئیس حامد کرزی سره د امریکایي قواو د قماندان جنرال مکریستال له لری کېدو وروسته د نویو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. کارپوهان په دې باور دي چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز او د استخباراتو د مشر روانه لیدنه له وسلوالو مخالفینو سره د کابل د سولې په پلان بې تاثیره نه ده.
کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی او د هیواد استخباراتو د ادارې ISI د مشر جنرال احمد شجاع پاشا د سفر په باب مو راپور واورید. خبری رسنیو کابل ته د پاکستان د دوه لوړ رتبه پوځي چارواکو د سفرونو په اړه په تبصرو کې ویلي چې دوی هڅه کوي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو یوه ډله د جلال الدین حقانی شبکه د سولې په خبرو کې ښکېل کړي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې سراج الدین جلالي تېره اونۍ له ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي، خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند دغه کتنه رد کړې او دغه راز د پاکستان د پوځ ویاند لکه چې په راپور کې مو واورېده جنرال اطهر عباس هم دا خبره رد کړې چې ګواکې سراج الدین حقانی له دوه لوړ رتبه چارواکو سره کابل ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې په نیویارک کې د دوی استازی و د حامد کرزي د حکومت او جلال الدین حقانی د ډلې ترمنځ د خبرو په باب خپاره شوي راپورونه نه تاییدوي او وایي چې د ده په فکر لا د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد فضا دومره نه ده مساعد شوې چې سراج الدین حقانی کابل ته لاړ شي. ښاغلی مجاهد دا خبرې په دې مرکه کې چې عصمت څاروان کړې دي
داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی کابل ته تللی دی او له ولسمشر کرزي سره یې کتلي دي. تاسې ته دا راپورونه تر څه حده پورې ثقه او باوري ښکاري؟
په هر حال باندې زه باور نه لرم چې دا خبره کې به د صداقت موجود وي، تر څو چې زه پوهېږم د طالبانو اسلامي تحریک یو متحد تحریک ده، هغه قیادت لري، هغه مشرتابه لري، هغه شورا لري. تر څو چې قیادت فیصله نه وي کړې دغوی یوړکې ډله یا اعضا دا ډول اقدام نه کوي، او همچنان بې له مقدماتي خبرونه چې د دوستو هېوادونو په توسط باندې د زیرزمین رامنځته شي یو په یو باندې دا ډول راتګ افغانستان ته بیا خبرې کول اصلاً د عقل په چوکاټ کې د منطق نه څه لري ښکاره کېږي.
که موږ تاریخ ته وګورو همیشه هم داسې شوي دي د دولتونو مخالفو ډلو په منځ کې اختلافات رامنځته شوي دي او همیشه یو لاس هم نه وي، او داسې راپورونه هم شته چې د جلال الدین حقانی ډله د ملا عمر له ډلې یو څه بېله ده. که چېرته دا شی ومنو نو ولې تاسې دا احتمال ردوئ؟
تر اوسه پورې خپله د سراج الدین حقانی ډلې خپله هم څه دا ډول اعتراف نه دی کړی، دا اعلانونه یې نه دي کړي. تر اوسه دوی د طالبانو د اسلامي تحریک نه بیل یو تشخص او موجودیت لري، او همچنان د طالبانو اسلامي تحریک قیادت هم تر اوسه پورې داسې څه ویناوې نه دي کړي چې دا ډله له موږ نه بېله او جدا ده. تر اوسه پورې چې زما معلومات ته هغوی په ټول افغانستان کې متحده قومانده لري، داسې شی تر اوسه پورې نه دي څرګند شوي. پخوا کې څه پېښ شوي وو؟ مثلا د عبدالله یو قوي قومندان وو چې خپله باندې د سراج الدین حقانی د ډلې نه هم قوي وو. کله چې هغه مستقیما خپلې رابطې د القاعدې سره جوړې کړلې، په ډېر تدریجي ډول باندې همدی له منځه لاړه، هم یې ډله له منځه لاړه، هغوی هم اسلامي عمارت د دې په خلاف باندې اقدام وکړو. تر اوسه پورې د طالبانو په صفوفو کې دا ډول اختلافات مات په نظر باندې نه راځي. که واقعا د افغانستان حکومت او بین المللي ټولنه غواړي چې په افغانستان کې مشکل حل شي، دوی باید هڅه وکړي چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره په د دوستو هیوادونو په توسط باندې خبرې شروع کړي.
تاسو فکر کوئ چې د طالبانو هغه ډله چې د ملا عمر تر مشرۍ لاندې ده هغوی به روغه جوړه ومني، ځکه چې هغوی تل له کرزي سره د خبرو احتمال رد کړی دی، ویلي دي چې دوی حاضر دي چې له بهرنیانو سره مستقیمې خبرې وکړي خو له خپل افغانانو سره یې نه کوو؟
د روغې جوړې په وړاندې باندې هغه خنډونه چې موجود دي، که لرې چې زه باور لرم چې هغوی به د مذاکراتو مشتراتي هغه په وړاندې باندې هغه تور لیستونه دي، د انعامونو لیستونه دي، د قمندانانو په سره باندې انعامونه دي، او هم چنان سیاسي بندیان دي. که چېرته دغه سیاسي بندیان خوش شي او تور لیستونه له منځه لاړ شي او د قمندانانو په سر باندې انعامونه له منځه لاړ شي، زه باور کوم چې د فضا د اعتماد یو فضا به رامنځته شي، او د دغه اعتماد فضا کې به د مذاکراتو لپاره لار هواره شي. زه باور نه کوم چې په افغانستان کې په خپله خوښه باندې او په شوق باندې به نور څوک دې ته تیار وي چې جګړې ته ادامه ورکړي.
عبدالحکیم مجاهدو چې د حامد کرزي د حکومت او د جلال الدین حقانی د ډلې ترمنځ د خبرو په باب ال ازادي راډیو سره په مرکه کې خپل نظر څرګنداوه. مجاهد چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې په نیویارک کې دوی استازی و، هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې سراج الدین حقانی په کابل کې له ولسمشر کرزي سره انکتلی دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکې چې په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د ناامنۍ او د وروستیو پیښو په باب راپورونو ته مخه کړو، کابل ته ځو. د ولسي جرګې د نننۍ بهیر له حاله مخبره، ولسي جرګې د ولسمشر حامد کرزي لخوا د اوو تنو وړاندیز شوو وزیرانو له ډلې څخه پنځو تنو ته د باور او دو تنو ته هم د عدم اعتماد رایې ورکړي. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې چې وړاندیز شوو وزیرانو ته د رایې ورکولو لپاره ځانګړې شوې وه، البته دا غونډه ځانګړې شوې وه، ټول 212 تنه وکیلان حاضر و. حکومت ویلي چې په نږدې کې به د کابینې پاتې غړي هم د رایې اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي. په دې اړه پام وکړي د راپور ته.
د افغانستان ولسی جرګې د کابینې پاتې غړو ته د رای ورکولو په لړ کې د دوشنبه په ورځ 15 تنو وړاندیز شوو وزیرانو ته د باور او 2 تنو ته د عدم اعتماد رای ورکړي. په بریالي شوو کې د کورنۍ او چارو وزیر بسم الله محمدي، د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوار الحق هدي، د فواید عامې وزیر عبدالقدوس حمیدي، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهر انوري او د قومونو او قبایلو چارو وزیر اسدالله خالد شامل دي. خو د ترانسپورت او هوایی چلند او د غراز د لوړو زده کړو وزارتونو ته کاندیدان سرور دانش او داود علي نجفي و نه توانید له ولسی جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړي. په ولسی جرګې کې د کابل ولایت استازي فاطمه نظري د ولسی جرګې غړي په قوم پرستۍ توران کړل، ځکه چې د دې په خبره دواړه ناکامه شوي کاندید وزیران هزاره قوم پوري مربوط دي.
تایید 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 رد رد تایید
لعنت به او کسی که در معامله گری رای داده، لعنت به او کسی که در بحران افغانستان لعنت به او کسی که در قوم گرایی.
حتی فاطمه نظری در اشمیرلو په محل د یو وکیل په لور د اوبو بوتل هم گذار کرد چې وروسته د اداري پلاوی په غوښتنه د امنیتي ځواکونو لخوا له تالار څخه وایستل شوه. تر اوسه پورې په دریو پړاوونو کې د کابینې اتلس تنو وزیرانو له ولسي جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړي، خو د ولسي جرګې غړو غوښتنه وکړه چې ولسمشر کرزی باید د کابینې پاتې وتنه غړي هم ډېر ژر د رایې اخیستلو لپاره دې جرګې ته معرفي کړي. دوی ټینګار کوي تر څو چې د کابینې پاتې غړو ته رایې ورنکړي نو د اوړي په رخصتیو به ولاړ نه شي. په ولسي جرګې کې د غزنی استازي محمد داود سلطانزوی د معاملې او ځینو نورو مسایلو پر اساس کاندیدو وزیرانو ته د رایې ورکولو په اړه داسې نظر وړاندې کړ.
زه چون خپل معامله نه کوم، زه نه غواړم چې نورو باندې تهمت وکړم او نورو باندې زه ټاپه ولګوم. زه نه پوهېږم چې چا سره معامله شوې ده چا سره نه ده شوې، او د هغې لپاره زه ذات حق نه ورکوم چې نورو خلکو باندې تهمت وکړم.
د ولسی جرګې غړي هڅه کوي چې د کابینې پاتې غړو ته په چټکۍ رایه ورکړي، ځکه چې د همدې او ځینو نورو مسایلو پر سر له څه مودې راهیسې د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ ناندرۍ روانې وې. حتی ولسی جرګې د څه مودې لپاره چوپ یا د کار نه کولو اعتصاب هم وکړ. بل لور ته ویل کېږي چې د ولسی جرګې په سلو کې 95 غړو د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته بیا ځانونه کاندید کړي او هڅه کوي چې کاندید وزیرانو ته ژر رایه ورکړي او خپلو انتخاباتي کمپاینونو ته ولاړ شي. لا تر اوسه نه ده معلومه چې د کابینې پاتې وطن غړي به څه وخت ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي شي، خو حکومتي چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی به د کابینې پاتې غړي ډېر ژر ولسی جرګې ته معرفي کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نننی بهیر په اړه راپور، ولسی جرګې د ولسمشر حامد کرزی لخوا د اوو تنو وړاندې شوو وزیرانو له ډلې څخه 5 تنو ته د باور او 2 تنو ته هم د عدم اعتماد رایه ورکړې. او دغه راز مو واورېدل چې د دغو رایې اخیستو له بهیر وروسته د ولسی جرګې یو شمېر غړو اعتراضونه وکړل او د پردې تر شا یو شمېر وکیلان یې په پټو معاملو تورن کړل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په کابل کې د بیلابیلو دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د محصلو په سلګونو محصلانو نن د یو لارون په ترڅ کې په پوهنتونونو، ښوونځیو او دولتي ادارو کې په تدریس او رسمیاتو کې د هیواد په دواړو رسمي ژبو د یو شانو حقونو غوښتنه وکړه. مخکې له دې چې د دې مظاهرې له بهیره مو خبر کړو، د ناامنیو د پیښو په باب راپورونو ته مخه کوو. او لومړی کونړ ته ځو. د کونړ ولایت مرور ولسوالۍ چې په وروستیو کې د افغان نړیوالو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتو صحنه وه، د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم دې ولسوالۍ ته تللی او د امنیتي پیښو په باب همدا شیبه راسره ټلیفون په لیکه دی او په باب خپل د سترګو لیدلی حال واوري. انوري صاحب، اوس د مرورې ولسوالۍ وضعیت څنګه دی؟
من نوری صاحب، مونږ چې سهار یو ځلې مونږ تکل وکړ چې برابر ورسوالې ته لاړ شو، په نمې لارې کې ائتلافي ځواکونه راستانه کړو، پرې نه خودلیا. بیا والي صاحب سره یو ځای هلته لاړلو، د ولسوالۍ ودانۍ مو لیدله. حالات داسې روان و چې اوس هم جګړه وه په هغه سیمه کې، په چینار او پیتاو سیمو کې جګړه روانه وه، د ائتلافي ځواکونو، ملي اردو، ملي پولیسو او سرحدي پولیسو او همدارنګ طالبانو سخته جګړه روانه وه، بمبار هم کېدلو. موږ چې د سیمه وکتله، هلته واړه ماشومان په سترګو کېدل او نور غټان هیڅوک نه و. یو دوه ماشوم هلکانو سره ما مرکې وکړلې. هغوی ویل چې د دریدم په سیمه کې، په کلي کې، هر کور کې ویني پرتی دی، بمبار شوی دی او کورونه زیانمن شوي دي، خو هیڅوک نشته دی. او کوم کسان چې دي، هغوی ته هم ویل شوي دي چې تاسو به د کورونو نه راوځئ تر درې ورځو پورې. هغوی هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. مونږ په دغه هلته د جایز کنډک چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو یو کنډک دی سرکانو ولسوالۍ کې، د هغې قومندان اولف سره مونږ خبرې وکړې. هغوی ائتلافي ځواکونو او دولتي ځواکونو ته دا وختو زیانونو په اړه څه نه ویل. او همدارنګه طالبان ته چې کوم تلفات وختي و، هغه هم په هغې اړه هم څه ونه ویلي. په دې کې والي صاحب هم مونږ سره و، د کونړ والي، هغوی هم څه څرګندونې وکړې، د بېلابېلو کسانو هم د پوښتنې وکړې، خو هېچا د تلفاتو په اړه څه نه ویل. بیا مونږ مجبور شو چې په ختیځو ولایتونو کې د ملي اردو، د لومړي خلاف قلی اردو د دوهمې لواء قومندان ډګروال محمد افضل سره اړیکې ټینګ کړو. هغه هم دومره ویلي چې د 500 نه تر اویا پورې وسلوال طالبان په دغه جګړه کې وژل شوي دي، او دی وایي چې د ملي اردو یو عسکر وژل شوی، څلور ټپیان شوي دي په دې جګړه کې، او 13 ورځ نړیوالو ځواکونو دا ویلي چې دوه کسان د دوی مړه دي، شپږ زخمیان دي، دوی هماغه خپل تلفات ښیي. او طالبان دې دعوه کوي چې دوی څلوېښت کسه وژلي دي نړیوال ځواکونو نه، او 15 کسان د دوی مړه دي، پکې طالبان مړه دي، 15 ولسي وګړي مړه دي. خو دولتي چارواکي او نړیوال ځواکونه د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په باره کې هیڅ نه وایي. هغوی د سندي شوي چې ولسي وګړو ته زیان رسېدی، خو د سیمې خلک هماغه ماشومان او هلکان نه چې موږ پوښتنې وکړې، هغه ویل چې خلک وژل شوي، زخمیان شوي دي. دغه معلوماتو او جګړه اوس هم روانه ده. د جایست کنډک قومندان موږ دا پوښتنه وکړه چې په دغه جګړه کې څومره کسان دخیل دي، یعنی جګړه کې. هغه وویل چې 600 بهرني سرتیری دي او 300 افغان سرتیری چې سرحدي پولیس، ملي پولیس او ملي اردو سرتیری پکې شامل دي. هر ځای کې په هر خوړ او هر ناو کې د ائتلافي ځواکونو، ملي اردو او د دوی سرتیری او موټرې ولاړې وي. لار بالکل بند ده، هیڅوک تګ راتګ نشي کولی. نو هلته چې خلک دي هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې دغه یوه شپه او دوه ورځې د کورونو نه دي راوتلي، او بمبار هم روان دي په هغه سیمه کې. بېګا شپه چې کومه وه، ډېره سخته شپه تېره شوې وه، ډېر زیات بمبار وشو په دغه سیمه کې. خو د تلفاتو دقیق معلومات هیچا سره نشته چې څومره خلک وژل شوي په دې کې.
بلې روحل انوري، له تاسو نه مننه چې د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ د روسي وضعیت په باب مو د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. لکه څنګه چې موږ خبري اعلان وویل، تر اوسه پورې عملیات لا هم دوام لري، او د دواړو لورو ته د اوښتو تلفاتو په باب چارواکو دقیق ارقام نه دي ښودلي. بلورته تېره شپه او نن سهار په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د هوایي بمباریو او پوځي عملیاتو په ترڅ کې 9 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 4 نور ژوندي نیول شوي. له بلې خوا وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې افغان او بهرنیو ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې. په خوست او پکتیکا کې د ورستیو امنیتي پیښو په اړه امیر بهیر تفسیر وړاندې کوي.
د پکتیکا دی ولیوان مخلص افغان وایي، تیره شپه د دې ولایت د یخیلو په ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 3 تنه وسوال طالبان هغه مهال ووژل شول چې غوښتل یې په یاده سیمه کې پر افغانو ائتلاف ځواکونو باندې چې په عملیاتو بوختو وسوال یرغل وکړي. د ول د ورژل شوو کسانو څخه څو میله سپک او درنه وسله او څو اراده موټرسایکلونه هم ترلاسه شوي دي. د ده په وینا د ناټو ځواکونو په بمبارۍ کې د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. بلخوا طالبان ادعا کوي چې تېره ورځ دوی وسوالو کسانو د پکتیکا د ګومل یوسف خیل په ولسوالیو کې په بمی چاودنه او وسواله حمله کې د دوو بهرنیو په ګډون د پولیسو 9 تنه سرتیری وژلي او یو امنیتي پوسټه یې په ولکه کې راوستي ده. خو د ولی ویاند طالبانو دای د 65 او بلل او زیاته کړ چې په یاد ولسوالیو کې دا ډول کوم ناوړه پیښې نه دی رامنځته شوی. بلورته په خوست کې مش د تلفظ ځواکونو د مطبوعاتي څنګه مسعود جګړن پلاټ وایي چې د دوشنبه په سهار د ائتلاف هوایي ځواکونو د خوست حرکتي زور ته د لکڼو په سیمه کې د منخکونکو پرې ویډلې باندې بمباري کړي، چې لامل یې د په وینا شپږ تنه خودونکې وژل شوی دي. د ویلې چې په دې عملیاتو کې د سیمې ملکی وګړو ته د سرځنه دی رسیدلی. په عین حال کې د خوست د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال نواب هم د پیښې پخلی وکړ او وویل چې وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي چې د خوست په بېلابېلو سیمو کې په بمی چاودنو او پر افغان او ناټو ځواکونو باندې په وسلوالو حملو کې لاس درلود. سربېره پر دې د جنرال نواب په وینا، د خوست ښار په مرکزي برخه د متون په سیمه کې د افغان ائتلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یو قومندان په ګډون څلور تنه وسلوال طالبان نیول شوي چې دا مهال د ګډو ځواکونو سره تر پښتنو لاندې دي. خو طالبانو تر دا مهاله د وژل شویو او نیول شویو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
په خوست او پکتیکا کې د ناامنیو وروستیو پیښو په باب مو راپور واورید. افغان چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو د وړتیا او ظرفیت د لوړولو لپاره هلې ځلې کوي څو د خپل هیواد امنیتي چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. دا وروسته تر دې چې سترو صنعتي هیوادونو له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په 50 کلونو کې باید افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا ولري چې د هیواد امنیتي چارې په خپله سنبال کړي. په دې اړه د جمهوري ریاست چارواکو یو لړ څرګندونې کړي. تفصیل له کابل زموږ د همکار راپور کې.
افغان دولت په افغانستان کې د توسترو صنعتي هیوادونو د سپارښتنو عملي کېدل د نړیوالې ټولنې په مرستو پورې تړلې بولي. اتوسترو صنعتي هیوادونو په خپلې وروستۍ غونډه کې موافقه وکړه چې په راتلونکو 15 کلونو کې به امنیتي مسولیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي او پر افغان دولت غږ وکړ چې د اداري فساد او د مخدره موادو د تولید پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي او د حکومتداري او د بشر د حقونو د حالت ته کولو لپاره لا ډیر کار وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست یو ویاند احمد ضیا سیامک هروی د دوشنبه پورز لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه اهداف ته د رسیدو لپاره د افغان دولت هلې ځلې له پخوا نه دوام لري، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا ده. دی وایي دا اکثره هغه مسایل دي چې د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا پکې ده. د مثال په توګه د افغان امنیتي ځواکونو د کمیت او کیفیت په لوړولو کې که چیرې د نړیوالې ټولنې مرسته نه وي نو موږ به بیا هم له ستونزو سره مخ یو. د افغانستان دولت دې مسایلو ته متوجه دی او یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې لري. هیله من یو چې د نړیوالې ټولنې په همکاري له دې ستونزو راووځو. هیروي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان